بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غویي د میاشتې 22مه د 1443 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 10مه او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 12مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې د امریکا د میړي بیړني حالت امدیدول یا د دغه هیواد له ویش او تیری سره ملګرتیا کول نومیږي. د بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به الهي نومونو پروګرام هم درته وړاندې کړو، او په اخر کې به د فلسطین او لاهور سره د سهونیستي خارګې میشته خلکو د لوبې کولو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی او هلته تازه خبرونه لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران اهل سنت او علماو له ولسمشر سره خبرې وکړې. سهونیست رژیم د حقیقتونو له خپرېدا څخه ویریږي. د طالبانو چارواکو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران اهل سنت علماو له ولسمشر سره خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ټول ایران شلو اهل سنت علماو او د جمعې لمانځه امامانو له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره کتنه کړې ده. د ایران اهل سنت علما په دغه کتنې کې د عدالت په حوزې کې د 14 حکومت د اقداماتو د کړچار په قدرونې سره د اهل سنتو د تر ټولو مهمو مسئلو په هکله خپل نظرونه او اندېښنې مطرح کړې. د دینی او د مذهبي لږکیو د قومونو په چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار ماموستا عبدالسلام کریمی په دې باره کې وویل. ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغه صمیمانه غونډې کې د اهل سنتو د علماو د اندېښنه لرونکي نظر په قدرونې او د هغوی د نظرونو په تاییدولو سره ټینګار وکړ. 14 حکومت به په ټول توان سره د اهل سنتو د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د مشکلاتو د حل کولو کوشش وکړي. ماموستا عبدالسلام کریمی د مذهبي او د قومونو وحدت ستراتیژیکه چاره وبلله او زیاته کړه د قومونو د مذهبونو په هکله د ایران د حکومت دریز او ستراتیژي همغه د حکومت او د مشر ته بعد ستر مقام دریز دی چې وای پرمیل ټول سره وړونه او برابر دی. سهونیست رژیم د حقایقو له خپرېدا ویریږي. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده د فلسطین د خبریالی په شهیدولو کې د سهونیست رژیم د جنایت په غندلو سره وویل سهونیست رژیم د حقایقو او د سمو خبرونو له خپرېدا څخه ویریږي. هغه د فلسطین د خبریالی د شهادت په مناسبت تسلیت ویلو سره د سهونیست رژیم دغه جنایتکارانه اقدام د عمومي افکارو په خبرولو کې د مطبوعاتو رسنیو او د خبریانانو رول او مقام ته د اسرائیلو د رژیم د نه پنبینده خرم ازداکو بلو، چې د سهونیزم د تبلیغاتي ماشین او دوی ته دړونده رسنیو له دروغو د ډکو اداګانو په پټه د سمو خبرونو او د حقایقو له خپرېدا ویریږي او خبریالان وژني. خطیب شریف زاده له نړیوالو موسسو د بشري حقوقو له ادارو او د رسنیو له اتحادی وختل چې د میرمن شیرین ابو اکیلا د شهادت په باره کې خپلواکه تحقیقات ترسره کړي او سهونیست رژیم د دغه جنایت په وړاندې ځواب ورکوونکي کړي. سهونیستي عسکرو پرون د اردن سیند په لویدیځې غاړې کې په جنین باندې یرغل سره د فلسطین خبریاله میرمن شیرین ابو اکیلا چې د قطر د الجزیرې ټلویزیون لپاره یې کار کوو په داسې حال کې چې د خبریالانو جیکټ یې اچولی او په ډزو وویشتله او هغه یې شهیده کړه. د ایران ورزشکارانو د ماشوم وژونکي رژیم له استازو سره کتنه ونه کړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، د ایران د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما مشر پیمان جبیلی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې زموږ د ورزش په مارام کې بریالی کېدل یا بهلل اخلاق ځوانمردي او له مظلوم ملاتړ معنا ورکوي وویل. د ماشوم وژونکي رژیم اسرائیلو د استازو په مقابل کې د ایران د ورزشکارانو نشتون د ویاړ خبره ده. هغه بیګا د ورزش د تر ټولو خو سلو کلونو د انتخاب په دستورو کې دیتا په اشاره سره چې ورزشکاران او میډال ګټونکي زموږ هویتي عناصر جوړوي ویل. هغه کسانو چې د ویاړ سرشیندنې سر لوړی او د ځوانمردۍ څوکې کچکړې دي داسې ورزشکاران دي چې زموږ د ملت له ویاړ څخه په ډکو لسګونو کاله تجربو کې ویاړ رامنځته کړی او د دوی لپاره د بریالیتوب او د بیللو میدان د اخلاقو او د ځوانمردۍ د ارزښت رامنځته کول وو او دي. د ایران سفیر او د ملګرو ملتونو استازي کتنه وکړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، په کابل کې د ایران سفیر او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي کتنه او خبرې اترې کړې دي. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن ډابور الاینس په دغه کتنه کې د افغانستان د وروستیو اقتصادي، سیاسي او د ټولنیزو بدلونونو په هکله د نظر تبادله وکړه. د ایران او د افغانستان د خلکو ښې اړیکې، ایران ته د افغانستان د خریزو تګ راتګ او په ایران کې څه د پاسه څلوېښت لکه افغانستاني کډوالو شتون سبب شوی دی چې د افغانستان خلک د ایران اسلامي جمهوریت یو ډول خپل دوهم وطن وګڼي. د افغانستان طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران له نشه ییزو موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر مجید کریمی له نشه ییزو توکو سره د مبارزې په زمینه کې د ایران د اسلامي جمهوریت اقداماتو ته په اشاره سره وویل، طالبانو د کوکنارو په کار باندې د بندیز د لګولو په ژمنې عمل نه دی کړی. هغه زیاته کړه، د هغه ژمنې پر اساس چې طالبانو یوه میاشت مخکې د کوکنارو په کار او د اپیمو په تولید باندې د بندیز او د محدودیت د لګولو په حق لکړې وه، له بده مرغه تر نن ورځې پورې په دغې زمینې کې هیڅ مثبته نښه نه ده لیول شوي او ایران او د دنیا نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د نشه ییزو موادو د راتلو بهیر هماغه راز دوام لري. کریمي دغه راز د طالبانو لخوا د ضرورت د اعلانولو په بڼه کې له نشه ییزو موادو سره د مبارزې په زمینه کې د تجربو د انتقالولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. د ایران له نشه ییزو موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر مجید کریمی دغه راز په تیر کال کې د څه د پاسه 5000 کیلوګرامه د شیشې نشه ییزو موادو چې له افغانستان څخه ایران ته راوړل شوي د کشفولو خبر ورکړی وویل، دغو نشه ییزو موادو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د طالبانو او د ملګرو ملتونو استازیو کتنه او خبرې اترې وکړې. تسنیم خبري اژانس راپور کړی، د طالبانو د موقته حکومت د مشر مرستیال د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د انسان دوستانه مرستو او د ښځو د حقوقو په هکله خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت لخوا د خبرې شوې بیانیې پر اساس د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن ډابور الاینس د طالبانو د حکومت د مشر د اداري چارو له مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنې کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو ته د اړونده ارګانونو د فعالیت په هکله د اطلاعاتو د وړاندې کولو په ترڅ کې له دغه هیواد سره د انسان دوستانه مرستو، د سناولو، د کوټلتیا او د ډېرې غږملتیا او د چیلنجونو د ختمولو لپاره د مرستندوی درو او له ملګرو ملتونو سره له اړونده وزارتونو سره د ګډې غونډې د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینز هم په ټویټ پیغام کې د طالبانو له لوړو دوه مشرانو سره خپلو کتنو ته په اشاره سره وویل، په دغو کتنو کې مې د افغانستان د ښځو د حقوقو د ساتلو، د هغوی د نه محدودولو، د انجلیو پر مخ د متوسطه ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او دغه راز په کار او ژوند کې د ښځو په کامل ډول د ګډون د امکان د برابرولو غوښتنه وکړه. سراپا د افغانستان بانک پریکړه نه مني. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان بانک په خپل وروستۍ پریکړه کې ویلي دي چې له 1999 میلادي کال څخه وړاندې چاپ شوي سوځلیدلي تاو او شلیدلي ډالر نوټونه نور په بانک کې د باور وړ نه دي. په جلال آباد کې د سراپانو ټولنې مرستیال غلجی لغمانی وایي د افغانستان بانک وروستۍ پریکړه نه یوازې دا چې سراپانو ته زیان اړوي، بلکې ولسي وګړي هم له مالي پلوه زیانمنوي. د امریکا استازی زلمی خلیزاد پاکستان ته ورغلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړې استازی زلمی خلیزاد پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان رسنۍ پرون اسلام آباد د افغانستان په چارو کې د امریکا د پخوانی ځانګړي استازی زلمی خلیزاد د ناڅاپه سفر خبر ورکړی. ویل کېږي چې هغه د یوه ځانګړي ماموریت لپاره پاکستان ته ورغلی. زلمی خلیلزاد پاکستان ته په سفر کې د پخوانی لومړي وزیر عمران خان په شمول د هیواد له مهمو شخصیتونو سره کتنه او خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې عمران خان امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او د غراز د خپل حکومت پر ضد دسیسې جوړولو تورنه کړې ده او ټاکل شوې ده په پاکستان کې د اوسني لومړي وزیر شهباز شریف پر د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وشي. د پاکستان رسنۍ اسلام آباد ته د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد د سفر او له حکومتي چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیاتو ته کومه اشاره نه ده کړې. د امریکا خارجه وزارت د نازی جرمنی په شان دی. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنی استخباراتي ادارې مشر د امریکا خارجه وزارت په نازی جرمنی کې د عمومي روښانه کون یا د تبلیغاتو وزارت ته ورته وبلو. د روسیې د بهرنی استخباراتي ادارې مشر سرګی نارشکین پرون وویل هغه اقدامات چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ترسره کوي له هغو کارونو سره ورته والی لري چې د یوزیف ګوبلر تر مشرۍ لاندې د نازی جرمني د تبلیغاتو په وزارت کې ترسره کېدل. بلخه دا بردا چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ماری زخارو په دې خبر سره چې د اوکراین حکومت د هر اقدام لپاره له امریکا سره غږمله دی ویل امریکا د اوکراین د قربانولو په حال کې ده. هغې پرون اوکراین د امریکا په لاس کې 1000 روبلو. او وروستی خبر دا چې عرب ساز باز کوونکي چارواکي د اسرائیلو په جرم کې شریک دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د عراق دا صاحب اهل حق غورځنګ د صهیونیست رژیم د عسکرو لخوا د فلسطین د خبریالې د شهادت په غندلو سره ټینګار وکړ. د عربو د سازبوز کوونکو هیوادونو واکمنان د اسرائیلو په بشري ضد جرمونو کې شریک دي. د غورځنګ په وی بیانې کې له هغو عربو هیوادونو چې له صهیونیست رژیم سره اړیکې عادي کړې دي غوښتل دغه حقیقت درکړي چې دوی د اسرائیل رژیم په بشر ضد او بشرمنه جرمونو کې په کامل ډول شریک دي. دغه راز د صهیونیست رژیم د بایکاټ په نوم غورځنګ چې بی ډی اس نومیږي پرون په وی بیانې کې په جنین سیمه کې د فلسطین د خبریالې میرمن شیرین ابو اکیلا د شهادت په اړه وویل امریکا د دغه اقدام د غندلو پر ځای د هغه عملان سزا کړي. دغه غورځنګ د صهیونیست رژیم ته کمپاین سیاستونه د میرمن ابو اکیلا د شهادت عمل وبلل. صهیونیست رژیم تر اوسه په سلګونو خبریالان نیولي، ژوبل کړي او یا شهیدان کړي دي. د فلسطین د خبریالانو د ملاتړ کمیټې زیاته کړې ده د خبریالانو پر ضد له غلیمانه اقداماتو د صهیونیست رژیم هدف د فلسطین د مظلومو خلکو پر ضد د دغه رژیم د جنایتونو د شوا کېدا مخه نیول دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې د امریکا د ملي بیړني حالت تمدیدول یا د دغه هیواد له ویش او تیری سره ملګرتیا کول نومیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په یوې خبر پاڼه کې چې په سپینې ماڼۍ کې خبره کړه د یمن په باره کې د ملي بیړني حالت د تمدیدي دا د تصویبې دا خبر ورکړ. په دغه بیانې کې ویل شوي دي د یمن د سولې، امنیت او ثبات په ګوښلو کې د دغه هیواد د پخواني حکومت د ځینو غړي او د نورو کسانو سیاستونه او کړچرونه همغه راز د امریکا د بهرني سیاست او د ملي امنیت لپاره ګواښ دي. د دغه حالات مالول په یمن کې د ولسی پاڅونونو نه پیلیدام او دوام څخه مخکې حالت ته ورستنیږي، کوم چې د ولسمشر علي عبدالله صالح د حکومت د نسکورېدا او د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو تر نیواک لاندې سیمو پرته د یمن په اکثرو سیمو کې د انصار الله غورځنګ په مشرۍ د ملي ژغورنې د حکومت د جوړېدا سبب شو. د علي عبدالله صالح په حکومت کې د یمن په سواحلو کې د امریکا په یوې کښتۍ کې 14 شوه او له هغه وروسته د یمن او د امریکا اړیکې خرابې شوې او امریکا د یمن پر ضد بیړنی حالت اعلان کړ. د افریقا له شمال او منځني ختیځ څخه یمن ته د ولسی پاڅونونو د لمن له پراخېدا وروسته د امریکا او د یمن په اړیکو باندې پیچلې فضا واکمنه شوه چې اوس هم دوام لري. دغو پاڅونونو که څه هم د علي عبدالله صالح 30 کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله، خو څرنګه چې د سعودي عربستان او د امریکا د خوښې وړ حکومت جوړ نه شونو له هماغه لومړیو دریاز او د واشنګټن له مقاومت او مخالفت سره مخامخ شو. امریکا عموما خپل فعالیتونه له القاعدې ډلې سره په مبارزې متمرکز کول او له ترهګرۍ او القاعدې ډلې سره د مبارزې په کوریج کې په یمن کې خپلو لاسوهنو ته عملي جمع ورغونډله، خو سعودي عربستان یمن ته د ولسی پاڅونونو له رسېدا سره سم له دغه خبرې په ویرېدا سره چې دغه پاڅونونه د عربستان داخل ته ورسیږي، نو په ټول توان سره یې ورسره مقابله پیل کړه او له لومړۍ څخه یې کوشش وکړ د بحرین په شان په یمن کې خپل لاسپوڅي حکومت واک ته ورسوي، خو کله چې بریالی نه شول نو د یمن د نیولو او د پوځي کارچار غوره کول یې په اجنډا کې شامل کړل او د متحده عرب اماراتو په ګډون سره د یمن پر ضد هر اړخیزه حمله پیل کړه او له دې سره سره چې تصور یې کو په څونیو کې به یمن ونیسي، خو همدا اوس د یمن جنګ تم کال ته ورننوتلی دی. سره له دې چې امریکا په خپلو اعلان شوي دریځونو کړچار کې ځان داسې ښودلی دی چې ته وا هغه د یمن د جنګ برخه نه ده، خو په عمل کې د یمن په ورانوونکي جنګ کې د امریکا په رول سترګې نشي پټېدلی، ځکه چې سعودي عربستان د امریکا په اجازې سره د ولسمشر باراک اوباما د حکومت په وخت کې د یمن پر ضد د جنګ او د هېواد د نیواک حکم ورکړ او دغه چاره په داسې حال کې وه چې د سیمې د مسایلو په باره کې د بېلابېلو مسایلو په هکله د دواړو هېوادونو اړیکې خړې پړې شوې وې او په حقیقت کې سعودي عربستان غوښتل چې د یمن نیواک د سیمې د نویو معادلاتو په بدل کې د ځان په ګټه بدل کړي. امریکا په هغه وخت کې نه یوازې د یمن پر ضد سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د تیری مخه ونه نیوله، بلکې د یمن د ولس د پاڅون د زر څخه په رامنځته شوي ځواکونو باندې د ترهګرۍ د ټاپې په وهلو سره د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو حکومتونو ته د انصار الله غورځنګ په مشرۍ د یمن د نوي رامنځته شوي حکومت د ځپلو لپاره د پراخو پوځي تیریو او د نیواک اجازه هم ورکړه. امریکا په دغو عربو هېوادونو باندې د زیاتو وسلو په خرڅولو سره په اتو کلونو کې د ابوظبي او د ریاض لپاره د پوځي تیریو او د جنگ د دوام امکان برابر کړی دی. له سعودي عربستان څخه د امریکا ملاتړونه د ولسمشر ټرمپ په وخت کې خپل وش ته ورسېدل، خو د جو بایډن وخت ته په رسېدا سره هم د امریکا په کړچار کې کوم اساسي تفاوت رامنځته نه شو. د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت سره له دې چې لومړی د ترهګرو ډلو له فهرست څخه د انصار الله غورځنګ د نوم د ایستلو خبره کړې وه، خو د سعودي عربستان لخوا تر دباو لاندې له خپلو دریځونو شاتګ وکړ او په دې سربېره د خبریال جمال خاشقچی د وژلې د دوسیې په قضایي تعقیبان سترګې ټیکړي. د یمن د اوربند خبرترو روسي پړاونو ته د جو بایډن د حکومت ورننوتل چې د ملګرو ملګرتونو په ملګرتیا مشارکت سره ترسره شول، که څه هم لوڼه تصور کده چې د جنگ د ختمېدا د زمینې د جوړولو په هدف سره ترسره کیږي، خو په دوه میاشتو کې د سعودي عربستان لخوا د زده پاسه 600 ځلې د اوربند خلاف فرضیان او د ماري په جبهه کې د پوځي عملیاتو د پیوړتیا لپاره د یمن په جنوب کې د ولسمشرۍ د شورا لخوا د سعودي عربستان او زری ګټه پورته کول او عربستان سره د یمن د ختیځو ولایتونو نو د الحق لپاره هڅه په ټولو موردونو کې د جو بایډن د حکومت لا چوپیا سره یو ځای دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
د ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 10مې او د 2022 میلادي کال د می له 12مې نیټې سره برابره ده. یولسوه پنځلس کاله پخوا د 328 هجری قمری کال د شوال په لسمه نیټه په ابن مقله مشهور د بیلابیلو خطونو نوښتګر، خوشنویس او لیکوال ابو علی محمد بن عبدالله بغدادی وفات شو. هغه په بغداد ښار کې وزیږید او د هغه وخت له مشهورو پوهانو څخه یې د دینی معارف او دانش کسبولو ته مخه کړه. ابن مقله په ځوانۍ کې د عباسي واکمنانو په حکومت کې د وزارت مقام ته ورسېده، خو څه موده وروسته د عباسي واکمنانو له جنایتونو او ظلمونو سره د مخالفت په وجه د هغو غوسه راوپاروله او زندانی شو. بلاخره د هغه وخت د واکمن په حکم د ابن مقله ژبه او ښی لاس پرې کړی شو او وروسته ووژل شو. د ابن مقله زیات شهرت د خوشنویسۍ په هنر کې دی. هغه په حروف په ښکلې هندسې بڼه کې لیکل او د ژوند د ډیرو لیکنو هغه د عربي خط د نورې رودې او رسم الخط لومړنی طراح بللی دی. د ابن مقله په آثارو کې کولی شو د رساله فی علم الخط والقلم او رساله فی المیزان الخط کتابونو ته اشاره وکړو. دوه پنځوس کاله وړاندې د 1449 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 22مه نیټه بحرین د 278 پریکړه لیکې په صادرولو او د ملګرو ملتو له تاییدولو سره له ایرانه خپلواک شو. په فارس خلیج کې د بحرین ټاپو د اسلام له ظهور مخکې د ایران د قلمرو برخه وه او د اسلامي حکومت له جوړېدا سره د مسلمانو خلیفګانو تر کنټرول لاندې راغلو. د 8مې هجري پیړۍ له لومړیو یو ځل بیا له ایران سره یو ځای شو، تر دې چې په دغه ټاپو کې څو ځله د قدرت له بدلېدا وروسته د اول نړیوال جنګ په دورشل کې بحرین د انګلستان تر سرپرستۍ لاندې راغی. په عین حال کې ایران تل پر بحرین د خپل حاکمیت ټینګار درلود او د بحرین د نیواک په خاطر پر انګلستان اعتراض کاوه. د 1440 لمریز کال په لومړیو کې انګلستان د خپلو مستعمرو په اداره کولو کې د ناتوانۍ په وجه له فارس خلیجه د شاتګ پریکړه وکړه، نو ځکه د شاه رژیم له موافقې سره د دغه ټاپو د برخلیک د ټاکلو لپاره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې په بحرین کې د یوې نظر غوښتنې لپاره زمینه برابره شوه. په همدې لړ کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یو استازی بحرین ته ولیږلو. بحرین ته د ملګرو ملتو لیږل شوی استازی د دوو اونیو په موده کې په دغه هیواد کې له نفوذ لرونکې کسانو او قبایلي مشرانو سره د خبرو اترو له لارې دغه نتیجې ته ورسېده چې بحرین دې خپلواک شي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هم د دې نظر په تاییدولو او د 278 پریکړه لیک په صادرولو سره د بحرین خپلواکۍ ته رایه ورکړه. په دې ډول پر بحرین د ایران څو پیړیو حاکمیت د 1449 کال د غوایی په 24مه نیټه ختم شو. و دیش کاله پخوا د 1446 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 22مه نیټه د تهران په ناصر خسرو واټ کې یوه بمی چاودنه د لسکونو کسانو د شهادت او ټپي کېدا سبب شوه. د اسلامي نظام د کمزوري کولو او د ټولنې د ناامنه ښودلو لپاره د انقلاب ضد ډلګیو او منافقینو له لورې د بم چاودنو په دوام کې د منافقینو ډلګۍ ده زل چې په څو ځله تهران د ناصر خسرو په واټ کې چې د ښار په مینځ کې د ګڼې ګوڼې ځای و په دغه جنایتکار عمل لاس پورې کړ او دغه بم چې 500 پونډر ټي این ټي ورانوونکی قدرت یې درلود د یوې دوه پوړیزې ودانۍ او د جامو یوه تولیدي کار ځای ته د اور لګیدنې او ویجاړېدا لامل شو. په دې پیښه کې نه ایرانیان شهیدان او 15 نور ژوبل شول. د منافقینو ډلګۍ د ایران د ملت د ازادۍ او د خلکو د ژغورنې د چټي شعارونو له لګولو سره سره داسې بوژنوونکي جنایتونه کول او دغه کړنو د هغوی د هدفونو دروغوالی تر پخوا زیات ټولو ته ثابت کړ. درنو محترم اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو ته هم راغواړو. د تهران رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له 2 نیټې یعنی د جنوري له 28 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 10 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوې له 2 نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 9 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك
قرآن وقدر منو آوريدون كو السلام عليكم دوستانو. د الهی نمونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین منګش
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. په نننی پروګرام کې د خدای تعالی له صفتي نمونو څخه د منان نوم په هکله ژغیږو. هیله کوو چې دغه وینا ستاسو د خوښي وړ وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
عزیزان. او په تیره برخه کې مول چې د خدای تعالی د پیژندلو یو ډیره خالره د هغه د صفاتو او نمونو پیژندل دي. د قاضی سید قومی په نامه یو لوی عالم او عارف د خدای د پیژندلو او الهی نمونو ترمنځ اړیکی په ډیرو خوټکو سره بیانوي او وایي مخلوقات د خدای د بے پایا نعمتونو د شکر او لزانه د ضرر د لری کولو او د ګټه د جلبولو لپاره د خدای پیژندلو او شناخته اړتیا لري او لدې عمل چې خدای ترې نه لوی دی چې زمونږ عقلونه پر احاطه ولري او د عقل للارې درک او حاضر کاندو. خدای تعالی په خپل فضل او کرم سره د ځان لپاره ځنې نمونه ټاکلی چې بندگان کولی شي په دغو نمونو سره هغه یاد کړي او د بندگانو لپاره له خپل مولا سره د نږدې کېدو تر ټولو ښه وسیله همدغه الهي نمونه دي. او د خدای له نمونو او صفتونو پرته هغه ته د بندگانو د نږدېکت او د هغه د یاد ذکر او معرفت لپاره بل هیڅ لار نشته.
هو، د خدای یو نامه منان ده، او منان د من له مستر یا ریښې راوتلی چې معنا یې د منعم او عطا کوونکی. په عربي ادبیاتو کې هر یو درون او ارزښناک شی ته من وایي، او خدای تعالی چې منان دی خپل بنده په لویو او ارزښناکو نعمتونو کې ډوبوي. البته لکه څنګه چې پوهیږئ د خدای تعالی نعمتونه دومره زیات دي چې انسان یې نشي شمارلی. هلته چې لوی او پاک پروردګار په خپل د نحل سورې په 13 آیت کې فرمایي: وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، که تاسو وغواړئ چې د خدای نعمتونه وشمیرئ نه یې شئ شمیرلی. خو تر دې جالبه دا ده چې د خدای په لویو نعمتونو کې هغه څه چې خدای په منت یادوي معنوي نعمتونه لکه قرآن، ایمان، امامت، رسالت، ولایت او نبوت دي، لکه څنګه چې د قصص سورې په 15 آیت شریف کې داسې راغلي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مجغوارو پر مستضعفانو منت أو إحسان وکرو أو هغوی دمزک رهبران أو وارثان وگرزو. پر دی اساس ده هغو پریمان نعمتونو ذکر چی خدای تعالی انسان ته ورکړي ټول منعم ته د توجه په وجه دی، لکه څنګه چې د آل عمران سورې په 143 آیت شریف کې داسې فرمایي: خدای تعالی په مؤمنانو منت کې خود کله چې د هغوی له میانځه یو پیغمبر چې په خپله د هغوی له جنسه ور وپاڅوه چې د هغه آیتونه ورته ولولي، هغوی پاک کړي او ورته د کتاب او حکمت تعلیم ورکړي، که څه هم له دې مخکې په ښکاره ګمراهۍ کې ول. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البته د ویلو ده چې رسول الله مبارک وجود د ټول بشر لپاره نعمت دی، خو له دې عمله چې یوازې مؤمنان د دغه نعمت په قدر پوهیږي او ترې استفاده کوي، نو ځکه خدای په دغه آیت کې په مؤمنانو منت او احسان کوي.
عزیزانو، د منان ټکی کله کله د منت یا احسان اړولو په معنا راځي. مثلا که یو کس د بل چا سره نیکی وکړي او بیا پرې دغه احسان واړی، نو ورته وایي چې دی په ما خپل احسان اړوې. دغه ډول منت یو بد اخلاقي صفت بلل کېږي. د مؤمنانو او شریفو انسانانو یو صفت دا دی چې کله له چا سره نیکی وکړي نو هغه هیره کړي. د خدای رسول په یو حدیث کې فرمایي: څوک چې لا یو مؤمن سره نیکی وکړي او بیا یې په خپله خبره وزوري او یا پر احسان واړی، دا هغه نیکی باطلی او هغه ته هیڅ بدلا نه ورکول کیږي. لبلی خوا قرآن کریم د احسان اړول غندلی او د بقره سوره په 204 شپیتم آیت کې فرمایي، اے هغو کسانو چې ایمان مراوړې خپل نیکی او احسانونه په منت او آزار سره متب کوي. همدار د دې سورې په 202 شپیتم آیت کې د صالحو بندگانو په صفت کې فرمایي، هغه کسان چې خپل مالونه د خدای په لار کې لګي بیا لدې انفاق ورسته چې کړې د منت او احسان نه اړي او آزار نرسی، دا غوی اجر د خپل پروردگار پر نزد خوندی دی. البته کله هم د احسان اړول روا گنل شوی، لکه چې د محمد سوره په 4 آیت کې مسلمانانو ته امر کوي چې یا منت او احسان وکړي او به اوزا کافر آسیران خوشی کړي او یا یو اوز او بدلا واخلي او آزاد یې کړي. هغه څه چې د دې په جواب کې ویل شو دا دی چې په مغروره او ظالم کافر احسان اړول یو ډول د مسلمانانو لپاره د عزت خبره ده، او خدای تعالی اراده کړی دا چې مؤمنان عزتمن او کافران ذلیل وي.
ډیری زمان اوریدونکو د خدای منت دوه ځانګړنې لري. لومړی دا چې ورکړل شوی نعمت لوی او ارزښتمن دی. دوهم دا چې نعمت ورکوونکی بې له هیڅ تمې او توقع دغه نعمت ورکوي. خو ممکنه ده دلته تاسو ته دا پوښتنه راپیدا شي چې ولې خدای تعالی کله ناکله د قرآن مجید په شان په شریف کتاب کې د منت لټیګه استفاده کړې ده. لکه څنګه چې د حجرات سورې په 10 آیت کې خدای تعالی فرمایي، پرتا احسان اړوي چې اسلام راوړی دی، ووایا ما ته خپل اسلام ما مخې مخې ته کوي، بلکې خدای پر تاسو احسان کړی چې تاسو یې ایمان ته هدایت کړی او تاسو ته یې ایمان ته هدایت کړی یاست که په خپلې د ایمان په ادعا کې رښتنی یاست. د دغه پوښتنې په ځواب کې تر هر څه زیات باید دې ټکي ته پام وکړو چې مخاطب ته د خپل مطلب او کلام د مقصد د رسولو لپاره یو بل تر څنګ د ټکو راوستل او د مناسبو الفاظو استعمال مهم رول لري. په عربي ادبیاتو کې د کلام د ښکلي کولو یو لاره د مشاکله له صنعت استفاده ده. په لغت کې د مشاکله مطلب د یو شکل والا او په ادبی اصطلاح کې لتیرو او راتلونکو کلماتو سره د یو شکل والی په وجه له یو بل ټکي استفاده ده چې هغه هم له ځان سره اهم شکله وګرځوي. د آل عمران سورې په 45 آیت شریف کې د مشاکلې ځینې نمونې لیدلی شو، هلته چې فرمایي ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین، او هیله او چل وکړ او خدای هم چل وکړ او خدای تر ټولو ښه چل کوونکی دی. په دې آیت شریف کې د خدای له چل او مکر مطلب د مکر زواب او سزا ده، کنی بی خدای چل ولی او مکر والا ندی. خدای تعالی د حضرت عیسی علیه السلام د دښمنانو د مکر باطلول د جمله د یو شان والی لپاره مکر بللی دی. په اهل ایمان د خدای د احسان اړولو خبر هم همداسې ده، یعنی لدې عمل چې پاک خدای هغوی د خپل مسلمانې دا په خاطر په پیغمبر احسان اړوي، خدای تعالی هم اسلام ته به وزه د هغوی هدایت یو ډول منت گنی
دوستانو دا دغه پروگرام وخت ورو ورو پای ته رسیږي. د خدای در ته لاسونه پورته کوو او د امام سجاد علیه السلام په څنګ کې دا دعا زمزمه کوو. اے خدایا، اے زما پالون کیا، چې پادشاهی لتا سره خی او ستاین لرا ته وړی، او داسې خدای چې بے لتا بل خدای نشتا، حلیم کریم مهربان او د پراخ عطا خاوند، د جلال او کرامت څښتن یې، او د اسمانونو او مځکې پیدا کوونکې، هر څه چې د پخپلو مومنو بندگانو کې ویشلی دی، یا خیر دی یا برکت یا هدایت او یا د توفیق د اطاعت، یا داسې خیر چې د ایمان په خاوندانو یې لوروي او په سبب یې د ځان لور ته هدایت، یا په خپل در کې د هغوی مقام لوړوي، یا په سبب هغوی ته د دنیا او آخرت خیر وربخشي. لتا غواړم چې له دغه خیر زما برخه او نصیب پریمانه کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وخت په همدې دعا سره پای ته رسو. ان شاء الله تعالی چې د دغه دعا او د نورو دعاګانو په شمول موږ هم د هغوی څخه استفاده وکړو. نو په دې ځای کې ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د مهربان الله په نامه. لاور سلا لوبے
ګلونو اوریدونکو، د سیهونیست رژیم خارجي میشته له هر مناسبته په مسجد الاقصی کې د خپل غیر قانوني شتون او ورته د رسمیت بخښلو لپاره استفاده کوي. او وروسته له دې چې وی نه کړای شول، د عید پس له دستورو په مسجد الاقصی کې دننه د قربانۍ د مراسمو د اجرا لپاره د جماعت په ګومبز د هیکل د مجسمې د بنیاد کې خادلو د سریز په توګه استفاده وکړي. اوس یې د فلسطین د نیواک او اسرائیلو د وجود د اعلان د کلیزې ورځ ته سترګې نیولې دي. په دې اړه مو یو لنډه شانوینا برابره کړې چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو سیونستو خارگی میشتو پا تولنیز چینلونو یا سوشل میڈیا کے دی لانونو للارے پا الکسا جماعت کی دننا پا جبل حقل یا معبد غر سیما کے دخپل واقع دا جشن دا دستورو دا جلولو وقت نکڑی دا پا دغا آما بلنکی پا دو مرحلو یعنی سهار و ماخام پا الکسا جماعت برید دا نیواگر رژیم دا بیرغ پورتا کولو دا اسرائیلو دا سرود لوستل شامل دی. لکه څنګه چې یحیا اسنوا په خپلو ورستیو خبرو کې ویل، تر دوه زرم کاله په الکسا جماعت هیڅ برید نه کیده. ځنې انفرادي او خال خال بریدونه به کیدل چې مثلا یو خارجي میشتي په جماعت ننوتو او بیا به لا جماعته وستل کیده. په 2000 لومړی کال کې یو څو ګوته پشمیر خارجي میشته الکسا جماعت ورداخل او پولیسو او د نیواګر رژیم د دولت د دې کار مخه ونیوله. د مسجد اقصی په اړه ورو ورو او په پرمختللي اقدامات جاری پاتې شول، تر دې چې په 2000 کال کې کابو 3300 خارجي میشته مسجد اقصی ته ننوتل. په 2009 کال کې کابو 8,000 کسان مسجد ته داخل شول. په 2010 کال کې د غشمیر 8,000 ته ورسید. په 2015 کال کې کابو 14,000 خارجي میشته الاقصی جماعت ته داخل شول او په 2020 کال کې د غشمیر بیا 26,000 ته ورسید. دغه ټولې پیښې او تدریجي زیاتوالی د نیواګر رژیم په ملاتړ سره ترسره شو. هغه څه چې سبب شوی چې فلسطینیان په خپل ټول طاقت سره د الاقصی جماعت دفاع ډګر ته داخل شي، هغه ښکارا او په ډاګه ملاتړونه یې چې په الاقصی جماعت باندې په تیری کې له افراطي خارجي میشته سیونستانو څخه نیواګر رژیم کوي. د قدس د تورې د عملیاتو په بهیر کې لا غزې د مقاومت ډلو په مسجد الاقصی په تیری کې د سیونستانو له بریدونو سره په مبارزه کې د 1973 او 1978 کلونو د نیواکي ځمکو له فلسطینیانو سره ملاتړ او برخه واخیستله او د نیواکي فلسطین په لور یې تر 4,000 زیاتو غندي وویشتل. خو په راتلونکي ټکر کې د احتمال شته چې غیر فلسطینی مقاومتي ډلې هم ډګر ته داخلې شي. په 1978 کال کې په نیواکي مځکو کې چې اوس اسرائیل بل لیکيږي د فلسطینیانو دفاعي عملیات چې په یو بېساري اقدام کې 15 سیونستان هلاک او تر 30 زیات ژوبل کړل، د دې مخاوني ولا چې سیونستان وکړي شي د پس اختر لا فاشا په مسجد اقصی کې د خپل طرحې د عملی کولو لپاره استفاده وکړي. اوس هم فلسطینیانو هم په فردي او هم منظمه توګه ځانونه د سیونستانو د هر ډول تیر لپاره چمتو کړي دي.
په مسجد الاقصی کې د وړوکي اختر پر لمانځه کې د کابو 200,000 فلسطینیانو شتون او همداراز په یوازې زمري او مشهور د عملیاتو دوام چې پکې په نیواکي مځکو کې استوګنې فلسطینیان په خپل خوخه فعال شتون او ګډون لري، د دې پیغام لرونکي دی چې فلسطینیانو له دې ورتېره چې چیرته اوسیږي او یا کومه سیاسي یا فکري ګروهنه لري ټول له مسجد الاقصی په حفاظت او د سیهونستانو له هر ډول تیری سره د مقابلې لپاره یو خوله دي او له هیڅ اقدامه که هغه د سر د بایللو په بیه هم وي ډډه نه کوي. په سازمانی او منظم ډول هم د مقاومتي ډلو اعلان شوي دریزونه په هر ممکن قیمت که څه هم په نیواکي فلسطین او سیمه کې د یو پراخ جنگ په بیه هم وي له مسجد الاقصی د دفاع لپاره د یوې منسجم او لوی پروګرام خودنه کوي. د یمن له پلازمینې صنعا د اسلامي جهاد او حماس د مشرانو ویناوي او همداراز له غزې د یحیی السنوار او رینی او تو دی ویناوی د دې خودنه کوي چې د مسجد الاقصی په اړه د هر ډول ټکر او جنگ په بڼه کې به فلسطینیان د قدس د تورې د عملیاتو په شان له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او په عین حال کې دغه مبارزې ته د مقاومت د نورو کړیو د داخلېدو امکان هم برابر کړي.
عزیزانو، له دغو موردونو او پیښو څو د پام وړ ټکي راویستلې شو. لومړی دا چې که څه هم د مقاومت د چورلیز ماهیت هماغه شان چې ښکاره دی دفاعي دی، خو په عین حال کې ځان یې د یرغلي سیاست لپاره هم چمتو کړی او که ضرورت پیښ شي کولی شي وار مخکې دفاعي اقدامات هم وکړي. دوهم ټکی دا چې په هر ډول راتلونکي احتمالي ټکر او جنگ کې به نیواکي فلسطین تر برید لاندې راځي، لکه څنګه چې فلسطینیانو هم په 1948 کال کې په نیواکي مځکو چې اوس اسرائیل بلې کېږي د خپلو حملو په نوي پړاو کې دغه سیمه د عملیاتو لپاره انتخاب کړې ده. او دریمه دا چې د مقاومت د چورډیز هر لوري د دې پترس کې چې ځان یې د دفاعي او یرغلیز طاقت لپاره تیار کړي او په یو ډول ځان بسیانې ته رسیدلي، خو په عین حال کې د ډول ترمنځ برید پیوندونه او اړیکې هم ساتلي او پیاوړي کړي او د یو د ټولو لپاره او ټول د یو لپاره اصل په اساس یو ګډ دفاعي پلان ته رسیدلي چې د بهرنیو یرغلونو په وړاندې دفاعي طاقت سو چند کړی دی.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، له اور سره لوبې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو تاسو کولای شئ چې زموږ سایت ته هم لاړ شئ، parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی او تاسو کولای شئ چې تاسو د خوخي ور مطلبونه چې الته موجود دی هغه راوخلی او ځینې استفاده وکړي. خپل نظرونه نیوکی او رندزونه هم کولای شئ مشتر واستوي چې موږ لا غوڅه استفاده وکړو او ش مطلبونه به تاسو ته وړاندې کړو. په همدې هیله سره له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې په دغه سهرنۍ پښتو خپرونې کې ټول راغونډ شوي مستلف د ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. نور زموږ دغه پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې از بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم تل تر تله له خوشحالۍ او نیکمرغۍ څخه ډکه. Thank you.
Thank you.